دا مشال رړی دا په خبرونه کې ز ساسو قربا ګل ایازم دا خبری ساتي په روان خبری سات کې مو د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو پاکستان افغانستان او د سیمې په اړه د پوتونا شننې تبصری او ځانګړي راپورونه هم راوړی دي. په لهر سمخ کې د دې سات خبرونه وو. دا خبرونو سرټکی دا پاکستان خزانه وزیر د مالی کال 2023 2024 لپاره د 14.15 کرب وفاقي بجټ وړاندې کړو. پښتون ژغورنې غورځنګ په کوټه او شمالي وزیرستان کې د امن لپاره احتجاج کړی او ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې په اوکراین کې د بند نړیدو سره بشري حالت د مخکې پرتله زیات خراب شوی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د نوې مالی کال 2023-2024 لپاره د 14.15 کرب روپو بجټ قومي اسمبلی ته وړاندې کړ. د سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ پرون د جون پر 9 د قومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې اسحاق ډار ویل چې په بجټ کې یې کوم نوی ټیکس نه دی لګولی او د پرمختیایي پروژو لپاره یې 1.5 ارب روپی ځانګړي کړی دي. په بجټ کې د لوړو زده کړو لپاره 115 ارب روپی او د دفاع لپاره 315 ارب روپی ځانګړي کړل شوی دي. په بجټ کې د وفاقي سرکاري ملازمینو تنخواګانې هم تر 15% پورې لوړې کړل شوی دي. د بینظیر انکم سپورټ پروګرام بجټ 2.6 ارب روپو څخه 4.5 ارب روپو ته لوړ کړل شوی دی. د ځوانانو لپاره د وزیر اعظم د قرضو د پروګرام لپاره 10 ارب روپی، د لوړو زده کړو د کمیشن د روانو خرسونو لپاره 15 ارب روپی، د کمیشن پرمختیایي خرص لپاره 70 ارب، د لپټاپ سکیم لپاره 10 ارب روپی، د ښځو د پرمختیا لپاره 15 ارب روپی او د بجلی د پیداوار او ویش د نظام د ښه کولو لپاره 100 ارب روپی ځانګړي کړل شوي دي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف د اقتصادي ډلې غړي حماد اظهر ویلي چې د حکومت لخوا په وفاقي بجټ کې ټاکل شوي ټول هدفونه مصنوعي او غیر حقیقي دي. د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار په بجټ په داسې حال کې وړاندې کړ چې پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی. په روان کال کې د شایانو بیې لوړېدو 0.8% ته رسیدلې ده. د خیبر پښتونخوا د مومندو په خانقاه سیمه کې وسلوالو یو پولیس والا وژلې دي. د مومندو پولیسو چارواکو نن د جون پر 10 مشال لوتی ویل چې د پولیسو وژل شوی سپایي د برساګۍ تحصیل د ساپو اوسیدونکو چې بیگانه وخت نه پیژندل شو وسلوالو په ګولۍ ویشت. پولیس وای وژل شوی سپایي هغه وخت ډیوټي کوله. نا قانونه وسلوالي تحریک طالبان پاکستان ډلې د پیښې ذمہواري منلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې په دې وروستیو کې پر امنیتي ساتونکو او پولیسو بریدونه زیات شوي دي. د بریدونو خلاف ځایي اوسیدونکو وخت په وخت احتجاجي مظاهرې هم کړې دي. حکومت او امنیتي ادارې وایي چې د امن پر ځای کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي پښتنو ته پر خپلو وسایلو حق نه ورکولو او د ترهګرۍ له کبله هغوی د ترقۍ په ځغل کې وروستو پاتې دي. پرون د جون پر 9 د کوټې په 9 سال کې د یوې جلسې پر مهال د غورځنګ مشر منظور پښتین په ګډون د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او د سیمې قبایلي مشرانو ګډون وکړ او د پښتنو پر ملکیت وسایلو او شتمنیو د خپلو حق ترلاسه کولو په ګډون د امن خبره تکرار کړه. منظور پښتین په خپل وینا کې ویل
پښتانه نن که بې وسه دي، دوی وجې دي، یو بیروزګاري ده او یو بدامني ده. د دې دپاره چې ته خپل وسایل وګټې هم بیا خپله سیالي به هم برابروي، دی به مسافرو ته نه وي مجبور.
له جنوبي بودستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر وویل چې پښتانه خاوره په معدنیاتو وسایلو لکه تیلو، ګیسو، کرومایټو، یورانیمو، سرو زرو او کویلي مالامال ده، خو دوی ترې بې برخې دي. هغه وویل چې د خپل حق او ترقۍ لپاره به دوی خپل مبارزه جاري ساتي. د پاکستان وفاقي حکومت د جلسې د څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. خو د خزاني وفاقي وزیر اسحاق ډار د جون پر 9 د نوې مالی کال بجټ وړاندې کولو پر مهال ویلي چې قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا بلوچستان ترقۍ لپاره 40 روپۍ ځانګړي کړي دي. بلخوا پختون اژغورن غورزنګ د خپل نیول شو غړو د خوشکول لپاره احتجاجي پرله د میرعلي څخه میرام شاته غزولې د پرله د تیرو څلور ورځو راهیسې په میرعلي چوک کې روان وو او پرون د جون پر نهمه مظاهره چانو د میرام شاه پر اسلب مخې ته پرله او وهلې دي. د غورزنګ یو فعال ګیلمل وزیر پرون مشال دی چې انتظامیه د دوی غوښتنې په پام کې ونیسي او نیول شوي ملګري دي خوشي کړي. د غورزنګ د مشرانو په وینا د مې پر دیشتمه په سیګي امنیتي پوستا فوج د دوی ملګری عید الرحمن وزیر جلال خان او زاکم وزیر نیولې دي. او ملګرو ملتونو یو لوړرتبه مرستندوی چارواکي د جون پر نهمه خبرداري ورکړ چې په اوکراین کې د کا خوف کا ډیم په نړیدو سره بشري حالت د مخکې پرتله زیات خراب شوی دی. د ملګرو ملتونو د عمومي مشر مرستیال مارټین ګرافټست ویل چې په غیر عادي ډول ول لکه خلک د سکلو اوبو ته ضرورت لري. نوموړي خبرداري ورکړ چې د ډیم نړیدو سره د سیلاخ ورېدو روان بهیر به په نړۍ کې د غلې برآمدات اغیزمن او د خوراکي شایانو بیې زیات کړي. په داس حال کې به په میلیونو انسانان کم خواړه ولري. نوموړي دا یو وبایي ستونزه وبلله. د کاخوفکا ډیم د اوکراین په جګړه ځپلې سیمې خیراسان کې دي چې یو برخه یې د روس او بلې اوکراین په کنټرول کې ده. اوکراین او ماسکو د ډیم نړیدو تورونه پر یو بل پوری کوي چې دواړه خواې ردوي. دا د مشالو خبرونه. خبرونه مله مشال وړي واوریدل او اوس که چر روان غړي تر پای را سره پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د راتلونکي مالی کال لپاره د 14.15 کروڑ روپو بجټ وړاندې کړی دی. خو د قبایلي سیمو کاروباریان او تاجران وایي په بجټ کې دوی لپاره مراد نه دي ایښودل شوي.
چې 2023 پورې د علاقه په خپل په باندې ودرېږي د هغې پورې مونږ یو ټیکس منلو ته تیار نه یو. دا جدوجهد به مونږ جاري ساتو.
پښتون اژغورن غورزنګ په کوټه کې د امن او خپل حقوقو لپاره احتجاجي لاریون کړی. د پاکستان په بیلابیلو خارون کې مشت افغان کډوال شکایت کوي چې پر قانوني اسنادو لرلو سربېره یې پولیس گرفتاروي.
هر څه چې څنګه پاکستانی هغه کېږي د سمونږ هر څه ټیکسونه کوي که څه هم وي بیا هم موږ د دې سره سره په مشکلاتو کې د پولیسو لخوا بعضې وخت راتلی شو.
د بلوچستان په هرنای کې د کوئلې کاروبار کوونکو لخوا د تحفظ غوښتلو لپاره احتجاج دوام لري.
نن نه مورز د پولیس سپلای مکمل ضلع بند ده او ممل مایندو سره بند دی. اوس کاروبار متاثر دی خو د سرکار لخوا تر اوسه یو داسې سنجیده ګام نه دی اخیستی.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال راډیو سره اوسه. مشالو لیتا تاسی غواگی څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار پرون د مالی کال 2023 سلریشتم لپاره د 14.15 کروڑ روپو بجټ قومي سملې ته وړاندې کړ. د نوموړو په وینا په بجټ کې د لوړو زده کړو لپاره 115 اربع روپۍ او د دفاع لپاره 15.5 اربع روپۍ ځانګړي شوي دي. په بجټ کې د وفاقي سرکاري ملازمینو تنخواګانې هم 15% پورې لوړې کړل شوي دي. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې تر اوسه د پیسو د نړیوال صندوق سره د قرضو د پاتې قسطونو لپاره لوزنامه نه ده شوې. نو د حکومت لپاره به دا ګران وي چې د بجټ خساره پوره کړي. دا بجٹ مهمی برخی لشین بنیری اور
مدے 5 اربع روپے مختص کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس میں سکل ڈیولپمنٹ کاروبار کے لیے سستے قرضے.
دا د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار دے چې پرون مازیګری د کال 2023 او 2024 لپاره د 14.15 ٹریلین روپو بجټ قومي سملې ته وړاندې کړ. د سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ د قومي سملې غونډې ته په وینا کې اسحاق ډار وویل چې په بجټ کې کوم نوی ټیکس نه دی لګولې او د پرمختیایي پروژو لپاره 1.5 اربع روپۍ ځانګړي کړي دي. د اسحاق ډار په وینا په بجټ کې د سرکاري ملازمینو تنخواګانې تر 15% لوړې کړل شوې دي او د دفاع لپاره 1.5 اربع روپۍ بیل کړل شوې دي. دغه شان د بنظیر انکم سپورټ پروګرام بجټ د 2.6 اربع روپو څخه 4.25 اربع روپو ته لوړ کړل شوې دي. د ځوانانو لپاره د وزیر اعظم د قرضو د پروګرام لپاره 10 ارب روپۍ، د لوړو زده کړو د کمیشن د روانو خرڅونو لپاره 15 ارب روپۍ، او د کمیشن پرمختیایي خرڅ لپاره 10 ارب روپۍ، لیپټاپ سکیم لپاره 10 ارب روپۍ، د ښځو د پرمختیا لپاره 15 ارب روپۍ، او د بجلی د پیداوار او ویش د نظام د ښه کولو لپاره 1.5 ارب روپۍ ځانګړي کړل شوی دي.
یوتھ کے لیے جو پرائم منسٹر صاحب آلریڈی یوتھ پروگرام فار اسمال لونز، جو اپنا کاروبار ریاتی ریٹ یعنی انٹرسٹ ریٹ پہ یا مارک اپ ریٹ پہ لیتے ہیں، اس قرضہ جات کی فراہمی کے لیے 10 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں.
په دې بجټ کې د منځني او کم آمدن خلکو لپاره څه اسانتیاوي اعلان شوې دي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه او خبریال طاهر شیرانی وویل چې د حکومت سره د بجټ د خساري پوره کولو لپاره پیسې نشته، او یره دا چې په راتلونکو میاشتو کې د شیانو بیې نورې هم لوړې شي.
چې کوم پنځ بنیادی شیان دي، په هغو کې چینی، آټا، گی، دال، چاول، په هغه باندې به وزیر اعظم پیکج په تحت سبسڈی ملاویږي خلکو ته. لیکن یوٹیلیٹی سٹور والے چې مارکیٹ شیئر آلموسٹ 5% دی، میجورٹی پاپولیشن به هغه به دغه ریلیف پیکج نه فائدہ نشي اخیستی. چې کوم بجلی بنیادی طرف دی، هغه 7.91 روپے فی یونٹ سیوا کړی دی. دغه کال ایڈیشنل سر چارج دی بجلی باندې 3.39 روپے هغه لګولی دی. ورسره چې گیس طرف دی، هغه 310 ارب روپے ایڈیشنل بجٹ باندې پاسن کړی دی حکومت دغه کال، او 112% پورې انکریز شوی دی. او دوباره حکومت طرف یو مشکل دا دی چې د بجلی قیمت به هم حکومت سیوا کوي بل کال کې، د ګیس قیمت به هم سیوا کوي. دا مطلب نه ښکاري چې حکومت به کامیاب شي، مہنگائی به کمه کړي. مہنگائی مزید چانسز دي، خدشات دي چې دا به سیوا کوي.
د خزانه وزیر اسحاق ډار د بجټ وړاندې کولو پر مهال وویل چې تحریک انصاف د تیر حکومت د ناسمو معاشي پالیسیو له کبله د کرنٹ اکاونټ خساره 19.15 ارب روپو ته رسیدلې وه، او حکومت هڅه کوي چې دغه تاوان رقم کړي. نوموړي زیاته کړه چې تیر کال د مومن ډیم د تکمیل لپاره 12 ارب روپے ایښی وې، او په روان مالی کال کې ورلهم 10 ارب او 50 کروڑ روپے ایښی دي. دغه شان د داسو ډیم لپاره به د خواوشا 9.50 ارب روپو انتظام کولی شي. وفاقي حکومت دا بجټ په داسې حال کې وړاندې کړی چې لا د ایم ایف سره د قرضو پروګرام نه دی بشپړ شوی. وزیر اعظم شهباز شریف د جون په 8 په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې غونډې ته وویل چې د نړیوال مالیاتي صندوق یا ایم ایف سره د لوزنامې لپاره ټول شرطونه منلي دي، او هیله ده چې د قرضو لپاره به نهمه بیا کتنه روانه میاشت منظور شي. د نوي بجټ په اړه په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو یو پوه ډاکټر غلام سمد وایي چې دا د خرچو بجټ دی، او تر اوسه دا سپیناوی نه دی شوی چې دا دومره پانګې به حکومت ته له کومه راځي. نوموړي زیاته کړه
زمون چې کوم پبلک سیکټر ډیولپمنٹ پروگرام دی، هغه گورنمنٹ چکم دینو آلموسٹ مور دین چکم دے 1000 بلین روپیز ته چکم دینو ولا سو دا بجٹ بچ کم دے دی کم لینا فائنانس کی دی کی خودو مقصد سره دی دا چې دا الیکشن کې چکم دی اوس روان دی، او کوي مینیج دا الیکشن گتی با اغه ل چاله 50 کروڑ او چاله 16 کروڑ روپے چکم دے په ډیولپمنٹل فند کې ورک لشي. بل مو سره چې کم غټ ایکسپنڈیچر دی، هغه دی چې په انرجی کې کم سبسډیز کې خودل، نو دا غم چې کم دے ماته جی ریلیستک نخ کاری. او دای مقصد دا دی چې په هله موږ په انرژي پرایسز کې څومره کې دي شي هغه ریډکشن راولو چې موږ یو الیکشن طرف ته لړ شو، او موږ عوام له ریلیف ورکو.
د خزانه وزیر سګډار بجټ په داسې حال کې وړاندې کړی دی چې پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی. په روان کال کې د شیانو د بیو لوړېدو شرح 8.3% ده، او د ایم ایف سره د قرضو د پروګرام تکمیل د یو شمیر خنډونو سره مخ دی.
شاین بهر چې تاسو رپورٹ وړاندې کوو د وفاقي بجټ په اړه باندې، او په دې اړه تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو. د قبایلي سیمو کاروباریان او تاجران وایي وفاقي بجټ کې د زمشو زلو لپاره ایښودل شوی 15 ارب روپۍ کمی دي. د دوی په خبره پکار ده چې دغه زیاتې پیسې د سیمو لپاره ایښودل شوې وي. د زمشو زلو د ترقې لپاره د دغه روپونو علاوه په ټیکسونو کې یو کال معافی نور هم غزبل شوی ده. نور تفصیل له سیمونه د مشال اړوی خبریال شانواز ترک زیره کوي.
په وفاقي کلنی بجټ کې د زمشو زلو لپاره 5.5 ارب روپۍ ښودل شوی دي. د جون په نامه وړاندې شوی بجټ کې د وفاقي وزیر اسحاق ډار لخوا د بجټ دستاویز تر مخه په دغه روپو په زمشو زلو کې ترقیاتی او ځین نور کارونه کولای شي. په دغه بجټ د قبایلی زلو ځین خلک خوشاله نه دي او وای سیمای د ترقیاتی کارونو په لړ کې د کلونو راهسه محرومه پاتې شوی. په کار ده چې د نورو سیمو نه زیاته دغلته پاملرنه وشي. دا محمد فردوس خان صاحب د باوتی اوسیدونکو دي او سماجی کارکونکو دي. مشاد ریډیو ته وویل د یو کال دپاره ټیکس معاف کول هیڅ معنا نه لري ځکه د دوی معیشت دومره خراب دی چې کارخانی نشي جوړولی. ګینې په سبزیانو خوراکي شیانو او په نورو خو د دوی نه ټیکسونه اخیستل کیږي. هم
بجټ کې خو د نیمې نه زیات پکې خساره ده. قرضې دي په ټیکسونه دي پکې سود دی پکې. دا بجټ چې کوم دی د څنګه چې دا عوام دوست بجټ دی. ګینې زمونږ دغه ان ایف سی وارډ چې کوم دی په هغه کې په هر کال کې 100 ارب روپۍ دغه زمونږ لرا کې کنه دغه په کار ده چې پی ټی
د باجوړ چیمبر اف کامرس مشر لالی شاه مشال ریډیو ته وویل په کار و چې دغه سیمو ته خصوصي پیکج ورکړی شوی وي. د افغانستان سره په تړل شوي لارو باندې خبره شوی وي چې دغه باید زر خلاف شي او کاروبار پی شروع شي. خو دغه خبره بیا هم ونه شوه.
زر ارب روپۍ دی ویل چې ال کار به مطلب سل ارب روپۍ په دې باندې لګیږي د ترقۍ. خو مطلب خاطر خوا د څه شیشته دی نه په ګرون باندې چې هغه سړی موجود کې وو چې دا کار د ترقۍ یا یو میگا پروجیکټ یا د خوشحالۍ شوی دی. حتی دا چې زموږ په قبایلو کې مطلب ټول بارډرې بندې دي د افغانستان سره د روزګار په هغې باندې چاغږ نه دی کړی چې 2033 پورې د علاقه په خپلو پو باندې ودرېږي. د هغې پورې مونږ یو ټیکس منلو ته هم تیار نه یو. دا جدوجهد به مونږ جاري ساتو.
په زمشو زلو کې که کارونه کیږي نو ضرورت ته کوم رقم کارونه دی او آیا دغه روپۍ به په صحیح ځایونو کې ولګي؟ د شمالي وزیرستان د خیبر پختونخوا اسمبلی پخوانی غړي میر کلام وزیر د مشال ریډیو دغه پختنې په ځواب کې وویل
یو نیم سال پورې د 200 پورې څه کم ارب روپۍ به دوی مونږ ته کېښوده. په هغې کې به یا شل ولګېدې یا به دېرش ولګېد. نو زما خیال نه دی چې دا هلته په ځمکه باندې هغه ځای ته ورسي. پاتې شوه د کارونو په حواله سره د ضرورت په حواله سره. اوس هم د خلکو کورونه بازارونه مارکیټونه هر څه وران پراته دي. د هغې معاوضې نه دي میلاو شوې. سړکونه په هغه لول باندې نشته. زراعت اګریکلچر په حواله سره ډېر زیات کار کېدای شي. کولو کالج او هسپتال په دې هر مت کې اوس هم لره لره کلی لره لره پراتی سیمه په داس پوزیشن باندې پراتی دي.
په کلنی بجټ کې 50 ارب روپۍ خو د زمشو زلو لپاره ایښودل شوي. تیرو کالونو کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت هم درې کاله پرلې پسې د 500 او د 600 ارب روپو ترمنځ روپۍ ښودلې وي. اوس چې کومې پیسې ښودل شوي آیا په دغه پیسو به ځینې کارونه و هم شي او که نه؟ خبریال شمس مومند مشال ریډیو دغه پوښتنه داسې ځواب کړه.
بدقسمتی دار چې تر اوسه پورې کم حکومت هم دغه علاقو لپاره څومره فنډي خې دی نو پای کې نیم هم دلته نه خرج کیږي. نیم اکثر لیب شي او واپس لاړ شي. نو اوس ګور دی چې په دې رقم 60 ارب روپۍ کې څومره پیسې دلته خرج کیږي او څه قسم بدلون به دې کې راځي.
د قبایلي ضلعو کاروباریان او عام ولس بیا هم غوښتنه کوي چې د دغه سیمو لپاره معاف شوی ټیکس دی تر د 2023 کال پورې وغځیږي. د دې ترڅنګ د ترقیاتی کارونو لپاره د په بجټ کې د دغه نه زیات روپۍ مختص شي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ته تاسو غوږی په همدې موضوع کې پاتې کیږئ. د پاکستان وفاقي حکومت د نوي کال په بجټ کې د پخوانی قبایلی ضلعو او مالکن ډیویژن کې ټیکس نه ورکولو موده تر یو کال پورې د غزبولو فیصله کړي. خو دغه فیصله د مالکن ډیویژن تجارتي تنظیمونو رد کړي. دوی وایي چې دوی د لسو کالو پورې د ټیکس نه ورکولو رعایت غوښتلی وو او په دغه لړ کې سنټ او د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې قراردادونه هم منظور کړل شوي وو. نور تفصیل له سیمه د مشال وړي خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د جون په 9 نیټه اسلام آباد کې د قومي اسمبلی په بجټ اجلاس کې د خیبر پختونخوا پخوانی قبایلی سمو پاټا او بیا ملکن ډیویژن کې باقاعده ټیکس لګولو مدت تر جون 2040 پورې غځولو اعلان شوی. دا په داسې حال کې چې کال 2018 کې آئینی ترمیم کې یادې سیمې صوبه خیبر پختونخوا کې شامل کړی شوی او بیا ورته د 15 کالو لپاره د ټیکس نور کولو رعایت ورکړی شوی. د ملکن ډیویژن تجارتي اتحادیې مشر عبدالرحیم وایي چې ملکن ډیویژن کال 1998 کې د پاکستان سره په شرط شامل شو چې دلته به ټیکس نه وي. دوی چری هم د اصلاحاتو غوښتنه نه وکړي خو 13 ترمیم کې ملکن ډیویژن اته ضلع د ولس د رای نه بغیر د ټیکس په چوکاټ کې راوستی شوي. دوی ته اوس هم دغه فیصله قبوله نه ده.
زه د تاجرانو د ملکن ډیویژن د نماینده په حیثیت دا خبره 100% مسترد کوم. دا بالکل نه منم. زه په ملکن ډیویژن کې دننه خپل جاګیر جوړ جداګانې حیثیت چې کوم دی هغه تعالی برادری صحابی برادری زمون چکم دے سونه چکم دے قائدین امائدین دی زمون دا متفقہ پیسہ دے چھ پلمالاکن ڈیویژن کے زمون جدا گانے سے ختم تو دا غلط کار شے دے پدی نظر ثانی او کلی شیدا ٹھیک شے زو سره منم
د سوات چیمبر اف کامرس مشر راحت علی خان وئی چدی پدی سیمه کی ٹیکس زکہ نمنی چھ ملکن ڈیویژن طرح گرے او بیا سیلابونو لوجی متاثر دے بیا د سوات پخوانی والی د پاکستان حکومت نہ دسلو کول لپاره د ٹیکس نور کولو په شرط ریاست پاکستان ته حواله کړو
موږ ته یو کال قبول پدی نه چې زمو کور سره سره وړاندې زمو روډونو وړاندې زمو ټول سیستم جیم دی بیا ملټنسی شروع شو را پدی کې به موږ جی سکه کال لګو کو جی خدا دې چې د دې گورنمنت خو پړو پتن لګي او بیا چې گورنمنت راغې پرمټ او شر بیا موږ یو فایټ ته موږ خپل جنگ جاری ساتو او وس د دې ډیر زیات مهرباني چې داشته دې د دې کال خبره ختم کړه او روان کال لا الله خیر کی دا موږ یو طریقې څخه بیا به غونډې کوو او موږ خپل دغه چې دې جدوجیت نه پریدو
په ملکن ډیویژن کې د ټیکس رعایت برقرار ساتلو او بیا د نورو لسو کال لپاره د غزول لپاره وخت په وخت احتجاجي مظاهره شوي آیا دغه یو کال موده غزول سره به د سیمې خلک مطمئن شي په دا اړه د ملکن ډیویژن جیو ټی وی خبریال محبوب علي وایي
زما سي خپل دا خیال دی چې دا بالکل د حکومت د طرفه یو پولیټیکل سټنټ دی ځکه چې الیکشن را روان دی او په دې الیکشن دوران کې غالباً حکومت دا غواړي چې د سوات او د ملکن ډیویژن خلک چې کوم دی دا داغینه خفه نشي بنیادی خبره دا ده چې واقعي حکومت سنجیده وي او هغه د دې علاقې د خلکو سره خیر خیګړه کوله او خیر خیګړه غوښتلې نو زما خیال دی چې هغه به کم از کم در روان پنځو کالو د پاره داسې فیصله کړې و لکه څنګه چې په کال 2013 کې فیصله شوې و او هغه کې دا فیصله شوې و چې یاره په دې علاقو کې به تر پنځو کالو پورې سخت قسمه ټیکس چې کوم دی دا باندې نافذ کیږي
په ملکن ډیویژن او په خوانی قبایلو ضلعو کې د ټیکس رعایت لپاره بیا بیا تجارتي تنظیمونو سوات ملکن دیر او پیښور کې احتجاجونه کړي دغه وروسته د خیبر پختونخوا په تیرې اسمبلی کې د یادو سیمو لپاره د لسو کالو لپاره د وفاقي حکومت نه رعایت ورکولو قرارداد منظور شوی دې ترڅنګ د جمعیت اسلامي سینیټر مشتاق خان په ایوان بالا سینیټ کې هم په دا اړه قرارداد وړاندې کړو او منظور شو روسته د شنګلې سره تعلق لرونکي سیاسي مشر امیر مقام چې دا وخت د وزیر اعظم سلاکار دی دغه مسله کابلین د وړاندې کړه او د هغه په وینا یو کال لپاره وفاقي حکومت په خوانی قبایل زلو او ملکن ډیویژن کې د ټیکس نور کولو نیټه غزولو اعلان کړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل RADIO ولیک
مشر لوی تاسو غواګی دا پښتون اژغورن غورزنګ مشر منظور پښتین بیګا په کوټه کې یو غونډه ته ویلي چې د پښتنو د مسلو حل پدې کې دی چې پر خپل وطن او وسایلو اختیار ترلاسه کړي د په وینا د پښتنو په وطن کې تر ټولو لوی مسله د بیروزګاری او بدامنۍ ده د غورزنګ د جلسې ته د جنوبی بودستان پارلماني استاد او د غورزنګ مخکخ علي وزیر او نورو سیاسي او قبایلي مشرانو هم ویناوې وکړي چې تفصیل یې له کوټې نه د مشال وړي خبريال ایوب ترینا کوي
د پښتون تحفظ موومنت تر سوري لاندې د جون په نهمه نیټه د کوټ په نوسار سیمه کې وا جلسه سوې ده په کوم کې چې د قبایلي مشرانو تر څنګ د پی ټی ایم ځوانانو په ګڼ شمیر کې ګډون درلود و جلسه ته د وینا کول پر وخت زیاتره وینا کوونکو وویل چې په بلوچستان کې د پښتنو پر مځکو او شتمنۍ باندې د یو پلان لاندې په یو یا په بل شکل کې قبضه روان دي چموخه ځای خلک د خپل مځکو او شتمنۍ څخه به برخې کول دي پر دې محل د پښتون تحفظ موومنت سره تړاو لرونکي د قومي اسمبلی غړي علي وزیر اویل چې وطن او خاوره زموږ مور ده او د دې د تحفظ لپاره و هر قرباني ته تیار یو او نه به څوک د پښتون قوم و وسایل لټولو ته پرېږدو
د پښتون قوم په ټولو خبرو باندې سر خلاص شوی دی هم کده لر بر وطن دی هم کده کوز وطن د پښتون خوا دی هم په دې باندې پوی دی خپل دشمن هم پیژني او خپل هغه خلک چې دا خاورا ترکی ته نه پریږدي د خاورا یو والی ته نه پریږدي نن کتا سو وګوري د پښتون په خاورا باندې چې څومره وسایل دي د غلط کیږي نن د پښتون د اسه غر نشتا چې په هغه غر کې سورې نه دی پیدا شوی د خزانه په تلاشی کې نن دستا غرونه او دغه خاورا د تیلو ډکه ده د ګیس ډکه ده د یورینیم ډکه ده د کرومای ډکه ده د سرو زرو ډکه ده د کویلې ډکه ده موږ په خپل خاورا باندې جنګ نه غواړو موږ په خپل خاورا پنی د مذهب غلط استعمال نه غواړو.
جلسې ته د وینا کول پر وخت د پښتون تحفظ موومنټ مرکزی مشر منظور پښتین اویل چې په دې ملک کې ریاست یوازې د یوې صوبې د خلکو لپاره د روزګار او ښه تعلیم و تربیې انتظام کړی دی، بلکې د ده په خبره چې پښتانه، بلوڅان او سندیان یې د خپلو بنیادي حقوقو څخه بې برخې ساتلي دي.
پختانه نن کا ذلیل دی، پختانه نن کا بے وس دی، کا سیالی نه دا پورا، کا مسافرای ته مجبور دی، کا کور و وطن نه دا خپلای دوی وجی دی. یو بے روزگاری دا نیستی دا ډیر په وطن کې، او یو بدامنی دا د دې د پاره چې تخپل وسایل وګټي هم بیا خپل سیالی به هم برابر وي. دای به مسافرو ته نه وی مجبور، دای به تبا او برباد ژوند نه تیروي. زمونږ یو نیم روډ پښتانه مسافر دی، ورځ مونږ مندی په کور ناست دی، خو پلارونه بهر ته مونږ ګوري، نو جاګه ټول په سفر دی، دلته د بچو تربیت څنګه وشي؟
که څه هم د پښتون تحفظ موومنټ د اوسنیو غوښتنو په اړه تر اوسه د وفاقي حکومت لخوا څه نه دي ویل سوي، خو د پی ټی ایم د جلسې څخه له مخه د جون په نهمه نیټه د پاکستان د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار چې کوم کلنی بجټ په قومي اسمبلی کې وړاندې کړی دی، په هغه کې د صوبو د پرمختیا لپاره ځانګړی رقم ټاکلی دی. په دې کې د بلوچستان لپاره 50 ارب روپۍ، د خیبر پښتونخوا د ترقۍ لپاره 3 ارب 78 کرون روپۍ ټاکلې دي. دا ډول یې په صوبه خیبر پښتونخوا کې د ګرسو پخوانی قبایلي سیمو د ترقۍ لپاره 50 ارب روپۍ ځانګړي کولو اعلان هم کړی دی.
مشر لوی تاسې غوږی هم پښتون ژغورنې غورځنګ د خپلو نیول شوو غړو د خوشي کولو لپاره احتجاجي پرلت د میرعلي څخه میرام شاه ته غځولی دی. دا پرلت د تیرو څلور ورځو راهیسې په میرعلي چوک کې روانو او پرون راهیسې مظاهرچیانو د میرام شاه پرس کلب مخې ته پرلت وهلی دی. د غورځنګ د مشرانو په وینا د مئ په 10مه نیټه په سیدګۍ امنیتي پوسته فوج د دوی درې ملګري نیولي دي چې تر اوسه یې هیڅ درک نه لګي. ځای پولیسو او انتظامی چارواکو لا په دې اړه څه نه دي. مظاهرچیان وایي چې د خپلو ملګرو تر خوشي کېدو به احتجاج ته دوام ورکوي. نور تفصیل عمر وزیر راکوي.
یاد پرلت شپږ ورځې میرعلي چوک کې روان وو. د غورځنګ په وینا د مئ پر 10مه سیدګي امنیتي پوسته باندې فوج د شمالي وزیرستان غورځنګ رابطه کار عیدرحمن وزیر نیولی وو، او ورځپس یې د غورځنګ دوه نور غړي جلال خان او زکی وزیر هم گرفتار کړي چې د دوی په وینا لا هم د فوج سره دي. د غورځنګ غړی او پرلت کې ناز ګیلمان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې شپږ ورځې پرلت میرعلي کې وکړ، اوس یې میرام شاه ته بدل کړ. انتظامیه لخوا هی سنجیدگی نه خودل کیږي.
په میرعلي کې انتظامیه کوم غور و نه کړ، انتظامیه په دې کې غافل و. بیا موږ راغلو د میرانشاه پریس کلب مخې ته، مون پرلت برابرتیا وکړله. یو د مرکزی کمیټې غړی دی، یو د شمالي وزیرستان کوآرډینیټر دی، د بل د بنو پی ټی ایم مرکزی کونسل ممبر دی. دلته ادارو یا فوج بیخي داسې غیب کړي لپته کړي دي چې د دوی هیڅ درک موږ ته تر اوسه نه دی شوی چې دوی د چا سره دي، په کوم بند کې قید کړي دي. باید دوی زموږ غوښتنه یا ملي کړي، زموږ ملګري یا عدالت ته ورکړي یا یې را رها کړي.
د غورځنګ دغه احتجاج په اړه پولیسو او ځلي انتظامیه لا هم رسنیو ته څه بیان نه دی ورکړی. غورځنګیان وایي چې نه هم دوی ته د حکومت لخوا څه ځواب ورکړل شوی. د غورځنګ بلغړی او احتجاج ګډونوال حیات وزیر مشال ریډیو ته وویل چې پرلت یې اوس میرام شاه کې دوام لري، تر هغې به پرلت روان وي چې نیول شوي ملګري یې خوشي شوي نه وي. په میرام شاه کې فوزی چارواکو د نوم نه خودلو په شرط څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې نیول شوو کې یو شاکر خان نومي ځوان چې د پښتورګو ناروغ و، او یو بلغړی په دویمه ورځ خوشي شوي. نور درې کسانو د قانون سرغړونه کړې، لا پلاټنو پس به خوشي کیږي. د غورځنګ درې غړي د هغې پس نیول شوي چې د مئ په 26مه د غورځنګ یو مخکښ علي وزیر په ګډون یو شمېر فعالان د تاخیل خړکمر پیښې په یاد کې غونډې له روان ول. په میرام شاه کې په یوه پوسته باندې له امنیتي سرتیرو سره لفظي شخړه شوې وه. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال لوی تاسې غوږی
تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه موږ په ویب پاڼه mashalradio.com درس په فیسبوک او په ټوئیټر باندې هم کتلی لوستلی او اوریدل شئ. د فیسبوک پاڼه خوښه گئی او دا غیدل لري تاسو تازه ویډیوګانې هم کتلی شئ. د روانې غړې نوې برخه ته راورسیدو تاسو یو څو خبرونو مهمه برخه و. د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار د نوي مالي کال 2023 څلورشتم لپاره د 14.15 کرب روپو قومي بجټ اسمبلی ته وړاندې کړ. د سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ پرون د قومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې اسحاق ډار وویل چې په بجټ کې کوم نوی ټکس نه دی لګول او د پرمختیايي پروژو لپاره یې 1.5 لک روپۍ ځانګړي کړي دي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف د اقتصادي ریلوې غړي حماد اظهر ویلي چې حکومت لخوا په وفاقي بجټ کې ټاکل شوي ټول هدفونه مصنوعي او غیر تحقیقي دي. د خزانه وزیر اسحاق ډار په بجټ په داسې حال کې وړاندې کړ چې پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی. په روان کال کې د شایانو بیې لوړېدو سره 8.5% ته رسیدلې ده او آی ایم ایف سره د قرضو پروګرام د یو شمېر خنډونو سره مخ دی. د خیبر پختونخوا د مومندو په خانقاه سیمه کې وسلوالو یو پولیس والا او وجل دي. د پیخي ذمہواری نه قانونه وسلوالو لري طریقې طالبان پاکستان هم منلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پختونخوا کوبلی سیمه کې په دې وروستیو کې پر امنیتي ځواکونو او پولیسو بریدونه زیات شوي دي. پښتون اژغورن غورزنګ ویلي دي چې پښتنو ته په خپلو وسایلو حق نه ورکولو او د ترهګرۍ له کبله هغوی د ترقۍ په ځغل کې روستو پاتې دي. پرون د جون پر نهمه د کوټې په نوسار کې د یوې جلسې ته په خپل وینا کې د غورزنګ مشر منظور پښتین په ګډون د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او د سیمې قبایلي مشرانو ګډون وکړ او د پښتنو پر ملکیت وسایلو او شتمنیو د خپل حق ترلاسه کولو په ګډون د امن خبره تکرار کړه. بلخوا پښتون اژغورن غورزنګ د خپل نیول شوو غړو د خوشی کولو لپاره احتجاجي پرلت د میرعلي څخه میرام شاه ته غرزولې دي. دا پرلت د تیرو څلور ورځو راهیسې روان دي او دوی غوښتنه کوي چې امنیتي ځواکونه دوی نیول شوي ملګري خوشی کړي. خو انتظامی او پولیسو په دې اړه سندي ویډیا او ملګرو ملتونو یو لوړ رتبه مرستندوی چارواکي د جون پر نهمه خبرداری ورکړي چې په اوکراین کې د کاخوکا ډیم په نړېدو سره بشري حالت د مخکې پرتله زیات خراب شوی دی. د خبرونو لنډیز مو واوریدلو او ستاسو پام د نورو رپورټونو په لور راګرځوم. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د سارنی او سیړن کمیټې نوی راپور خایي چې طالبانو د القاعده په ګډون له یو شمیر او نورو ترهګر ډلو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې. دا راپور چې تازه خپور شوی پکې راغلي طالبانو له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د دوهې په تړون کې کړي ژمنې هم نه دي عملي کړې. په راپور کې طالبان حکومت په قومي او نور شایانمانی سیاستوالانو تورن کړي دي. خو د طالبان حکومت وایان په دې اړه د مشال رادیو د ازادي څنګه پښتون ته جواب نه دی ورکړی. نور تفصیل په دې رپورت کې ورو.
د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د عملی کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې په نوي راپور کې ویلي طالبان لال قاعده او د پاکستانی طالبانو ټي ټي پی سره پیاوړي اړیکې لري او ترخوا یو شمیر نورې ترهګر ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري. خو د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. له دې وړاندې بیا د طالبانو حکومت له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې رد کړي او دوی هم ویلي اجازه به ور نه کړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ست وکارول شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د عملی کېدو د څارنې او څېړنې د راپور د جون په 15مه د امنیت شورا په ویپاڼه خپور شوه. خو په ملګرو ملتونو سازمان کې د ړنګ شوي جمهوري نظام سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا راپور 13 ورځ خپور شوه. په دې راپور کې راغلي طالبانو د دوهې د هوکړې لمخې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په دې تړون کې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. د راپور پر بنسټ ترهګرۍ ډلې له دې فرصت څخه ګټه اخلي او له همدې امله په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ مخ په زیاتېدو دی. د امنیت شورا پر راپور کې راغلي داسې نښې نښانې شته چې خی القاعده خپله عملیاتي وړتیا بیا رغوي. ټي ټي پی د طالبانو په ملاتړ په پاکستان کې بریدونه کوي. بهرنیو ترهګرو ډلو د افغانستان په پولو کې ګواښ رامنځته کړی او ترخوا یې د داعش بریدونه زیات او پیچلي شوي دي. له دې وړاندې پاکستان هم ادعا کړې وه چې تحریک طالبان پاکستان د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو د طالبانو حکومت دغه ادعا رد کړې وي. د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې په راپور کې دا ادعا هم شوې چې د ملا هیبت الله په مشرۍ د طالبانو اوسنی رژیم د 1990 لسیزې په څېر استبدادي پښتون محوره او حزبي سیاست ته مخه کړې. په دې راپور کې د طالبانو ترمنځ اختلاف ته هم اشاره شوې، خو زیاتوي ورځ تر بلې د طالبانو د مشر واک ډیریږي. د امنیت شورا د راپور پر بنسټ د طالبانو مشر ملا هیبت الله د خپلو پالیسیو د عملي کېدو لپاره د بهرنیو فشارونو پر وړاندې مقاومت کړی او تر خوای هیڅ داسې نښه نشته چې وښایي چې کابل میشتې طالب مشران دي د دې پالیسیو په بدلون کې اغیز ولري. خو طالبانو بیا له دې وړاندې د خپلو مشرانو ترمنځ اختلاف رد کړی، مګر په ځلونو د دوی د چارواکو ترمنځ د نجونو د زده کړو په حکومت کې د نورو لوریو مشارکت په اړه اختلافي نظریات اوریدل شوي دي. په دې راپور کې له نشي موادو سره د مبارزې اړوند یادونه هم شوې چې د طالبانو یو شمېر مشران د کوکنارو په کښت او قاچاق کې لاس لري، او دا هم له وخته مخکې ده چې د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو د بندیز په اړه د فرمان د عملي کېدو د اغیزو په اړه قضاوت وشي. په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې د نشي موادو بیه لوړه شوې. د طالبانو مشر تیر کال د کوکنارو او نشي توکو کښت او قاچاق منع اعلان کړل، خو راپورونه ښیي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې بیا هم کوکنار کرل شوي دي، هغه چې طالب چارواکي وایي دوی د لمنځه وړلو لپاره کمپاین کوي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین ضیا احمد تکل تیره اونۍ رسنیو ته په استول شوي پیغام کې دا کړی و چې د دوی د مشر د فرمان له مخې د کوکنارو کښت او قاچاق په افغانستان کې صفر شوی. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي و چې د کوکنارو او تریاکو په تولید کې د پام وړ کمښت په برخه کې د طالبانو د تګلارو په اړه راپورونه د اعتبار وړ او مهم دي. نوموړي لیکلي و چې هر هیواد په سیمه او بهر کې له نشي توکو پاک افغانستان کې ګټې لري. خو د امریکا کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د ښاغلي ویسټ څرګندونې د شرم وړ او خورا گمراه کوونکي بللې وي. مایکل مکال په خپل ټویټر لیکلی وو، طالبان په فعاله توګه افغان ښځې او نجونې ځپي، په عام محضر کې اعدامونه کوي، امریکایان یرغمل نیسي، القاعده ته خوندي تروریستي ځایونه ورکوي، او د امریکا لخوا د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت نه پیژندل کیږي، خو بیا هم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی د دوی ستاینه مناسبه ګڼي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو ته تاسو وګورئ، بالکل تاسو زمونږ خبرونه د اپ دلاري اوریدل شي، خو صفای اوریدل شي. ساسې پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. په اسلام آباد کې طالبانو سفارتخانه د جون پر 8مه په خپل یو بیان کې ویلي وو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو په مختلفو بانو د نیولو مسله یې له پاکستاني چارواکو سره شریکه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا، کوټې او په ځانګړي توګه د سند په کراچۍ کې له افغانستانه کډه کوونکي په زندانونو کې اچول کیږي. دا پیښور پوهنتون یو زده کوونکی چې خپل نوم یې نو ویل چې واخستل شي، مشال اړتیا ویل چې پر قانوني اسنادو لرورو سربیره یې پولیس گرفتاروي. بلخوا د پنجاب د اطلاعات او نگران وزیر عامر میر د جون پر 9مه مشال اړتیا ویل چې د وخت په پنجاب کې د افغانانو د نیولو هیڅ قسمه کمپاین نه دی پیل شوی. نور حال د ازمد علی شاه په دې رپورټ کې وو.
په اسلام آباد کې طالبانو سفارتخانه د جون پاتمه په خپل یو بیان کې ویلي دي چې پاکستان کې د افغانستان د کډوالو په مختلفو بهانو د نیولو مسلې د پاکستان چارواکو سره شریکه کړي. دا په داسې حال چې د خیبر پختونخوا، کوټې او په خصوصي توګه د سند په کراچۍ کې له افغانستانه کډه کوونکي په زندانونو کې اچول کیږي. دا پیښور پوهنتون یو زده کوونکی چې خپل نوم یې نویل غوسته مشال ریډیو ته ویل چې پر قانوني اسنادو لرلو سربېره پولیس گرفتاروي.
کومه جرایم سوي یا د سجرم
نمونه یا سدسې غلط کار یا ایکټ مو کړی وي د هغې خلاف که په مونږ سره کاروایي وشي کاغذ په دې هیواد کې وي او کاغذ زمونږ په خپل هیواد کې وي هغه هیڅ مشکل نه لري او چونکې مونږ قتل ته په پاکستان هیواد کې اوسېږو په قانوني توګه اوسېږو د هر څه چې څنګه پاکستاني هغه کېږي داسې مونږ هر څه ټیکسونه کوي که څه هم وي هر څه ورکوو خو بیا هم مونږ د دې سره سره په مشکلاتو کې د پولیسو لخوا بعضې وخت راتلی شو.
بلخوا د پنجاب د اطلاعاتو نگران وزیر عامر میر د جون په نهمه مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت په پنجاب کې د افغانانو د نیولو هیڅ قسمه کمپین نه دی پیل شوی. نوموړي دا خبره رد کړې چې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د گرفتارۍ پر ضد شوې مظاهرو کې کوم افغان گرفتاره کړي. خو د جون په لسمه د اسلام آباد پولیسو ویلي چې د ښار د ننه یې له 200 زیات افغان کډوال نیولي چې پر ضد یې د فارن ایکټ لاندې مقدمې درج کیږي. په پیښور کې خبریال لحاظ علي مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا د پولیسو د شمیرو تر مخه په پیښور ښار کې شوي جرمونو کې صرف 15% ککړ کسان له افغانستان سره تعلق لري.
په پاکستان کې زیاتره قانون نافذ کوونکي ادارې په خصوصي توګه پولیس په زیاتره جرایمو کې د خپل کمزوري تفتیشي نظام پړه د هغې د پټولو دپاره اکثر دا خپل نریټیو بیلډ کړی ده چې په دې کې افغان مهاجرین افغان کډوال یا افغان باشندگان په دې کې ککړ دي. افغان مهاجرینو کې هم بل اړخ دا مسله ده چې د هغوی سره هغه دستاویزات هم پوره نه وي نو پولیس د هغې د دغه کمزورۍ نه فایده اخلي خپله کارکردګي پې ښایي او دا قسمه جرایمو کې هغوی اکثر د ککړ کېدو دپاره خپل نریټیو بیلډ کوي.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو وکیل اسد خان مشال ریډیو ته وویل چې د اسلام آباد په بیرابیلو سیمو کې پولیس په سټریټ کرائمز او نورو جرمونو کې افغانیان گرفتاروي او زندانونو ته لیږي چې وروسته د ثبوت ته نشتوالي د وجې عدالتونه خوشي کړي. نوموړي زیاته کړه چې د نهم مئی د احتجاجونو په تور یې هم له شلو زیات افغان کډوال گرفتار کړي چې وروسته عدالت د ثبوت نشتوالي له وجې خوشي کړه.
د عمران خان والا چې کوم واقعیات په هغه کې هم تقریبا 15 ناشل افغانیان داسې نیول شوي چې کوم پلار باندې روانو خو چونکې پولیس اف آی آر کې 1500 پورې کسان نومینیټ کول او بیا 1500 کسان خولو عدالت کې نو پاغه کې زیات تر 1500 پورې چې کم نمونه هغه افغانانو خولې د پولیس د اوینا و چې نام دی هم په دغه مظاهرو کې شامل وو او بیا په اسلام آباد کې پولیس خصوصي توګه باندې په لاهور کې او په کراچۍ کې د پیسو جوړولو یو ذریعہ هم افغانان چې دي نو دی مندلی.
د ملګرو ملتونو ته کډوالو ادارې UNHCR په وینا په پاکستان کې دا وخت شاوخوا 14,00,000 ریجسټرډ افغان کډوال میشتي او شاوخوا هم دومره شمیر نا ریجسټرډ افغان جون کوي. د جون په اتمه په کراچۍ کې طالبان د حکومت کونسل جنرل سید عبدالجبار طهاري ویلي چې د جون په شپږمه د سند له زندانونو څخه د یوې ښځې او اوو ماشومانو په ګډون 25 افغانان د چمن د لارې افغانستان ته لیږلي دي. عظمت علي شاه مشال ریډیو پیښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,550، 12,113 او 15,315 شپېته کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال ریډیو تاسې غوږی د بلوچستان په هرنای کې د کوئلې یا سکرو کاروبار کوونکو او د سامان وړونکو ترانسپورت اتحادیو د کوئلې پر لاریو د شو بریدونو په غبرګون کې پیل کړی احتجاج جاری ساتلی دی. د بلوچستان له بیلابیلو سیمو پنجاب ته د کوئلې وړونکي اتحادی آل پاکستان کوئل سپلایرز اسوسیشن په وینا احتجاج یې له هغې وروسته پیل کړی و چې د جون په لومړۍ نیټه په هرنای کې وسلوالو د دوی په لاره نخه کړی وي. بلخوا د بلوچستان حکومت وای چې حکومت د ولس د ژوند او مال خوندي کولو لپاره هلې ځلې کوي خو د په وینا ولس باید د ریاستي امنیتي ادارو ملاتړ وکړي. نور تفصیل بوریوال کاکړ راکوي.
د بلوچستان په هرنای کې د کوئلي کاروبار کوونکو او د سامان وړونکو ترانسپورت اتحادیو د کوئلي پر لاریو د سوی برید په غبرګون کې پیل کړی احتجاج جاری ساتلی دی. دا خبره د بلوچستان له بیلابیلو سیمو پنجاب ته د کوئلي وړونکو اتحادیې آل پاکستان کول سپلایرز اسوسیشن مرکزی جنرل سیکرټری خالق داد وطنپال د جون پر نهمه مشال رډیو ته وکړه. د ویل احتجاج یې له هغه وروسته پیل کړی و چې د جون پر لومړۍ نیټه په هرنایي کې وسلوالو د دوی دوه څلوېښت لارۍ په نښه کړې وې.
د ارنائی ضلع د چپرفت علاقې کې د ایف سی چوکۍ په څنګ کې دوه څلوېښت د کوډلې لوډ لاریانې د ول سوي دي. د دهشتګر تنظیم لخوا خو نه خلک گرفتاره سوي دي، نه موقع ته څو سیکورټي راغلي ده، نه موقع کتلې ده. زموږ دا غدې چې زموږ هر ورځ داسې وړکې وړکې واقعات کوي، خو دا ډېره لویه واقعه وه. نن نهمه ورځ داسې د کولې سپلای مکمل ضلع بنده ده او مکمل مایندو سره بند دی، اوس کاروبار متاثر دی. خو د سرکار لخوا تر اوسه یو داسې سنجیده ګام نه دی اخیستل شوی.
خالق داد وطنپال زیاته کړه چې په بلوچستان کې د کوئلې له کاروبار سره په مجموعي توګه شاوخوا 15 لکه کسان تړلي دي. د ده په وینا دا ډیر لوی صنعت دی او حکومت ته پکار ده چې د خوندي کولو لپاره یې په سمدستي توګه کوټلي ګامونه پورته کړي. خالق داد وطنپال وویل د خپل غوښتنو تر پوره کېدو به د سامان وړونکو لاریو له اتحادیې آل بلوچستان ګوډز ترانسپورټ سره په شریک احتجاج ته دوام ورکوي. د آل بلوچستان ګوډز ترانسپورټ مشر نور احمد کاکړ بیا مشال رډیو ته وویل چې د جون پر لومړۍ نیټه په نشه سویو دوه څلوېښت ټرکونو کې هر یو ته تر 15 لکو زیات تاوان رسیدلی دی.
په دې کې چې دا کوم ټرکان تاوان شوی دی، د دې پنشمنت یو معاوضه نه ورکول شول، او بل د بل وخت دپاره کمشته د دې شي کیندانی نه کی راځي. موږ به تاسو ته مکمل تحفظ درکوو. نو د 14 تاریخ سره موږ ټوکی چمالنګ سمالنګ ارنایی شارګ خو الریډي بند دي. د 14 تاریخ سره د دې صوبې سره چې د کوټې سره مچ سره چې کوم مدنیات وزیر موږ داغه مکمل کارګو سرویس احتجاجات بندوو.
د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر زیاولا لانګو مشال راډیو ته وویل چې د جون پر لومړۍ او تر دې وړاندې بریدونه ټول ترهګرو کړی دي. زیاولا لانګو زیاته کړه چې حکومت د ولس د ژوند او مال خوندي کولو لپاره هلې ځلې کوي، خو د ده په وینا ولس باید د ریاستي امنیتي ادارو ملاتړ وکړي.
اگر آج ارنائی میں بھیج دوں فوج کو ایف سی کو
کنن موږ هرنائی ته پوز یا ملیشا ځواک ولیږو چې هلته د ترهګرو خلاف عملیات وکړي، نو بیا به هم دا خلک سړکونو ته راوځي او سیاستوال به په اسمبلی کې چغې وهي چې تاسو داسې ولې وکړل. موږ نه ترهګري زغملای سو او نه پوځي عملیات. هغه کامونه نسی بریالی کېدای چې دوه فطرت لري. موږ به یو پرېکړه کوو. که څه هم زیاولا لانګو دا ونه ویل چې د کوئلې پر لاریو او مزدورانو بریدونه کوونکي ترهګر څوک دي، خو د بلوچستان له بیلابیلو سیمو د کوئلې په څیر قدرتي وسایلو د استل کېدو پر ضد په سویو بریدونو کې د زیاتره هغوی ذمواري بلوڅ بلتون غوښتونکو ډلو منلې ده. د جون پر لومړۍ نیټه چې د هرنایي په چفرپټ کې د کوئلې پر دوه څلوېښت ټرکونو ډزې سوي وې، د هغه ذمواري هم بلوڅ بلتون غوښتونکي ډلې بلوچستان لیبریشن آرمی منلې وه.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کوی او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاست کې لا کرای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګې نمرو که زمنګ بچی مری دا بي غاره دا لاسه یا دا لوګې لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان والا خلک انسی پورته کړي کلاشن کوف غاړې تا کولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمه او د زیارت په ورځ د سهار پر لس نیمه بجې اورېدای شي.
مشال لوی تاسو غوږی. د پاکستان فوج د 2016 کال د جون پر 15 په شمالي روسستان کې د وسلوالو پر ضد د زربیزه په نامه فوزي عملیات پیل کړي ول چې لوجې تر لسو لکو زیات کسان بے کوره شوي ول. په دوی کې زیاتره د خیبر پختونخوا، بنو او ځینو نورو سیمو او افغانستان خوص ولایت ته کله شوي ول چې زیاتره ستانه شوي هم دي، خو ځینی لا هم د کډوالۍ ژوند کوي. تفصیل فرخندا ستره کوي.
کله چې د 2014 کال د جون په میاشت کې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ډلو خلاف د پوځي عملیاتو اعلان وکړ، نو په دغه وخت کې په زرګونه کورنۍ له شمالي وزیرستانه کډه شوې چې پکې د سید امان الله کورنۍ هم وه. سید امان الله وای د پلار په هغه وخت کې ډرایوري کوله په کلی کې کچا کور دی، خو کله چې دوه کاله وروسته په 2014 کال کې خپل کلی ته ستانه شول نو ټول کلی وران ویجاړ وو. دغه شان د دوی د خټو کور هم وران شوی وو. سید امان الله وای تر اوسه ی خپل د خټو کور هغه سی بیا آباد نه کسن چې د پوځي عملیاتو نه وړاندې وو. د پاکستان پوځ د 2014 کال د جون میاشتې له 15 نه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد زربیازه په نامه پوځي عملیات پیل کړي وو چې سږ کال یې 9 کال پوره شول. د 2014 کال د جون په میاشت کې د دغو عملیاتو د 2 کاله پوره کېدو پر وخت د پوځ د مطبوعاتي څانګې اس پی آر د هغه وخت ویان ریټایر لیفټیننټ جنرال عاصم سلیم باجوا میډیا ته وویل د دغو عملیاتو مقصد یې د وسلوالو ډلو
کیا وہ القاعدہ، ٹی ٹی اے، ٹی ٹی پی، ای ٹی آئی ایم، آئی ایم یو، کسی دنیا کے نیٹورک کا نام لے لیں، وہ ادھر ان کا وجود تھا.
پر شمالی وزیرستان کے ضربیزہ پنم د پوزی عملیاتو پر محال تر یو ملین زیاد خلق بے کورشی وو او بازارونا و دانیو تا پرا خاز یانونا وقتی وو. د شمالی وزیرستان د بے کورشی و کڈوالو د کمیٹی مشر ملک رحمت غلام وائی د پو بنو کے د کرایا پکور کی اسی گیا و تکاله وشول چه د تخیلو تا ندیت للی.
خدا
ملک رحمت غلام وای په کلی کې کچا کورونه وو خو ژوند یې ښه وو او کورنۍ یې د خپل کلی په ژوند پسې ډېره خفه ده. د میرام شاه شاه وزیر چې دا مهال په پیښور کې اوسیږي مشال ریډیو ته وایي هلته لا هم حالات سم نه دي، خو زیاتوي کله چې د پوځي عملیاتو پر وخت بنو ته راغلل نو د کور ښځې سختې خپوي. کډوالی د خزو لپاره هم ډیره ګرانه ده. د جنوبی وزیرستان یو خبریاله او د ټولنیزو چارو فعاله رضیا مسید وایي دی له شمالي وزیرستان د خزو سره لیدلی وو چې په کیمپونو او نورو ځایونو کې ژوند کاوه.
دلته شمالي وزیرستان کې چې کومې زنانا دي کوم ته غوري پوره قبایلي اضلاع زنانا ته ډېر زیاتې ستونزې دي، ډېر زیات مشکلات دي. بیا شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان زنانا خپلا هم مشکلات سره مخامخ دي. اول خو پریشانو مجھے پریشانو خلک د کوره شوي وو. بیا چې کله هغه واپس لاړل خپلې علاقو ته بیا لږ خلکو دا هڅه کول چې بس اوس سامان راغلل، اوس پسه هم داسې نه وي، حالات به نارمل شي.
د دغو پوځي عملیاتو پر مهال د میرامشاه میرعلي او د تخیلو درې لوی بازارونه هم ړنګ شوي وو چې پکې د میرامشاه بازار سناسته شپږ زره دوکانونه په مکمله توګه ړنګ شوي وو. په دغو کې زیاتره دوکاندارانو ته معاوضې ورکړل شوي او ځینو ته لا هم نه دي ورکړل شوي. د میرامشاه بازار یو دوکاندار زاهد خان وایي
مارینا پټاپ باندې ویلوړ دی حکومت نه دا اپیل کی چې میشت دا د چکینا زر تر زر ریلیز کو چې میش بال بای تخپل رسای په وغټی.
د شمالي وزیرستان د شوی تحصیل یو ځای مشر ملک محمد نور وای د خلکو کورونه اړنګ شوی دی او د سروې او د معاوضو په عمل کې لا هم خلک د ستونزو سره مخ دي.
تکلیف د وړ خبره او وظیفه چې کورونه وران وي هغه د متون وران وي هغه اوبو مسالې وي هغه د صحت مسالې وي ډېر زیات په تکلیف کې راغلل غریبان ډېر لکه کوم چې هلته افغانستان ته تللي هغې دپاره ډېر زیات مشکلات خو بیا
بلخوا د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم ادارې پی ډی ایم ای ویان احسان داوړ مشال ریډیو توای د سروې عمل په زیاتره سیمو کې سرته رسیدلې او په ځینو کې لا هم روان دي.
د پنځه چکمه اضلاع دي جنوبي ده شمالي ده اورکزای ده کورم ده خیبر ده. د سروې عمل دا د پی ډی ایم ای په لاس کې نه ده، دا د مقامي انتظامیې په تھرو باندې کېږي. چې کومه کمیټي وي هغه علاقې ته ځي او هلته ګوري، بیا هلته نه چې کوم کیس وي هغه راشي دلته په پی ڈی ایم اے کے بیا دے ایم آئی ایس سسٹم دلان دے تیر شی چکم ٹک وی آغا اوکے شی او چکم کس کمائی وی آغا چ دی آغا بیا پینڈنگ شی یا واپس بیا چ دے غاتا ڈی سی تا ورولے گی چپ.
د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر ریحان ګل خټک مشال ریډیو ته وایي چې د هغو کورنیو پر ستنېدو کار روان دي چې لا هم خپلو سیمو ته نه دي ستانه شوي.
تاندې هیلې
تعلیم د پاره سہولت شته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت نو ټول مېرمنو راټی
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر
وګورې دې سره خپل د نکاح کاپی نه نه نکاح نامې دې وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې دا و کو د خپل پینټینګ کې د سوشل شپ باندې کار کو.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
مشالوی تاسې غواګي د روانې غړې اخري رپورت پر وساس پام راګرځو. په خبر پښتونخوا کې د ګیس د کم فشار لکبل ګڼډ شمیر سی ان جی سټیشنونه تړلي پراته دي. د ګاډو او رکشو ډرایوران وای چې ډیزل او پېټرول ګران دي او د کم فشار لکبل د سی ان جی نه هم ګټه نشي پورته کولی. عام ولس وای چې د ګاډو مالکانو کرایانی زیاتې کړي او د دوی مالی مشکلات لا پیچلې شوې دي. بلخوا د سی ان جی پمپونو د مالکانو د اتحادیې مشر وای حکومت یې ستونزه نه هواروي، نو اوس یې د ګیس کم فشار پر ضد په عدالت کې مقدمه هم کړې ده. نور حال په خبره وسیم سجاد راکوي.
په پېښور کې په سی ان جی سټېشنو کې د ګیس اچولو لپاره د رکشو او ټیکسیانو اوږده قطارونه لیدلې شي. د ټرانسپورټ د کار سره وابسته خلک وایي چې په قطار کې انتظار هم وکړي او چې نمبر یې راشي نو د ګیس د پرېشر د کموالي د وجې ورته ټینکۍ هم نه فل کیږي. رکشا چلون کې صابر خان چې سی ان جی ته په قطار کې ولاړو مشال ریډیو ته وویل
او د مزدوري ټایم نه مونږ وزو مزدوري پورا کولې نشو. بیا د گاڑی دندا باندې مونږ غسه دي گاڑی والا چې دی هغه مخام کې مونږ نه دندا غواړي او مونږ خپل مزدوري نه کړي. دا خوست جی دا شپه کنه جی مونږ دا مجبوري دی چې مونږ چاته وي کنه لس روپے زیات راکنو هغه به مونږ سره جنگ کی چې کم ما خپلونو بیا تک هغه پیسو کې مونږ گزارا ډیره مشکله شو جی.
د سی ان جی د ګرانۍ او کم پرشر لوجې د رکشي او د ټیکسي په کرایانو کې اضافه کړې شوې ده چې بوج یې په عام اولس راغلی دی. د لوړو کرایانو په حق لا د پیښور پونتون زده کوونکې شفقت علي مشال ریډیو ته وویل
زه اوس د صدر نرالم د پېښور یونیورسيټي پورې نو رشقو والا ته اوس سی ان جی بند د هغو چې کم دی زمانه 350 روپۍ واخستې دیو چې کم دی دیو ته دلته مطلب سی ان جی بند شي یا نور څه مسلې راشي د هغو چې کم دی د عوامو نه زور وباسي نو په کار ده چې د دې چیک اینډ بیلنس وشي په صحیح طریقې سره.
د خیبر پختونخوا د سی ان جی اسوسییشن وایي دوی د صوبایي او وفاقي حکومت سره په خبرو بوخت دي چې مسله حل کړي خو تر دا دمه کامیاب نه دي. د خیبر پختونخوا د سی ان جی اسوسییشن صدر فضل مقیم مشال ریډیو ته وویل
دې د مونږ نه ګیس کټکې او پنجاب لورکې پنجاب پاور لورکې
باور هغه باندې پیسې جوړې موږ چې ګیس سره خبرې وکړلې وفاق سره خبرې وکړلې انټر ته څه سمې نه خوري او ځاله کور ته روان
د سی این جی اسوسییشن غوښتنه کړې ده که چېرته دا مسله زر تر زره حل نه کړی شوه نو دوی به د خیبر پختونخوا د اسمبلۍ د ودانۍ مخې ته احتجاج پیل کړي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.